السلام علیکم د ماخم شپږ بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو د ماخمنه خبری مجله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم په دیم ساته خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د ناتو پوزي چارواکي د خپل دور زنې غونډه پترڅ کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي ولسمشر کرزی په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګونه مهم بللی او وایي چې دا پرمختګونه به په شاتګ ونه لري نور مسایل هم څېړو خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو
هرات کې تختول شوې ماین پاکان د تا خوشی شول په کندهار ولایت کې د ماین په چاودنه کې ملکی خلک وژل شوې او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د وسلوالو لخوا روغتیایي کارکونکي وژل شوې دي پوره خبرونه وره لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو لخوا درې شپې ته تنه تختول شوې ماین پاکان بیرته راخوشی شول د هرات د امنیتي قومندانۍ د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر جنرال عبدالحمید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د ماین پاکان نن سهار د ولایت له پښتون زرغون ولسوالۍ نه تختول شوې ول او د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې بیرته راخوشی شول د هرات ولایت په شیندن ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو او وسلوالو مخالفانو په نښته کې دوه تنه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د هرات د امنیت قومندانۍ ویان عبدالرؤوف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو وسلوال مخالف وژل شوی او دوه یې ټپیان دي د یو بل خبر له مخې د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په جریان کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی او شپږ تنه ټپیان دي د بلخ د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر عبدالرزاق قادري ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ملکي خلکو ته تاوان نه دی اوښتی د کندهار په ماون ولسوالۍ کې د ملکی خلکو یو سراچه موټر په یو خښي ماینو خوت او د چاودنې له امله درې تنه ملکیان مړه او یو تن ټپي شو د کندهار د ولی ویان جاوید فیصل وویل چې په دې پیښه کې یوه ښځه او دوه نارینه وژل شوي او یو بل نارینه ټپي شوی دی د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او افغان امنیتي ځواکونه د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون درې تنه طالبان وژلي او دوی ټپیان کړي دي د اندړو ولسوال قاسم د سیوال ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو تېر ماښام د طالبانو سره په نښته کې د ملا شجاع په نامه د طالبانو یو مشهور قومندان او د هغه دوه ملګري وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خبرونه له ازادي راډیو اوري د پاکستان پولیس وایي وسلوالو نن په کراچۍ ښار کې د روغتیایي کارکونکو درې تنه په ډزو وژل پولیس وایي وسلوالو نن په جلا حملو کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو پر کارکونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه ښځې او یو نارینه کارکونکي وژل شول روغتیایي چارواکي وایي د امنیتي ګواښونو له امله د پولیو کمپاین درولی ده له بلې خوا پاکستاني چارواکي وایي د شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا په قومي سیمو کې د تېرې شپې بمباریو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي د چارواکو په وینا وژل شوو کې هغه کسان شامل دي چې تېر کال یې په پېښور کې په بمي چاودنو او په دې ستو کې په بنو کې په پوځي کاروان باندې حملو کې برخه درلوده په روانې اونۍ کې وسلوالو طالبانو د پاکستان د پوځ لکتر لګه درې دېرش عسکر په حملو کې وژل د دوشنبه په ورځ په راولپنډۍ کې پوځي مرکز ته نږدې بمي حمله کې لکتر لګه 14 کسان وژل شوي ول د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې ایران د سوریې له سولې له خبرو وویسته یو اشتباه وه خو کوم مصیبت نه دی البته دا یو اشتباه ده ما په دې اړه مخکې هم خبرې کړې دا کوم مصیبت نه ده لافروف نن په مسکو کې یو خبري کانفرنس کې ویل د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون پریکړه د دې سازمان دریز نه پیاوړی کوي په عین حال کې د سوریې د ملي ائتلاف د سیاسي کمیټې یو جګپوړی غړي انس عبدو له خبرو څخه د ایران د استولو په اړه په استانبول ښار کې ویل
The National Coalition welcomes the decision of the
ملي ائتلاف د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاغلی بان کی مون د پریکړې چې ایران څخه یې بلنه بیرته واخیسته هرکلی کوي او دا ځکه چې ایران دغه بلنه ته حد اقل وړتیا هم نه ده ښودلې موږ له عمومي منشي نه مننه کوو چې په دې اړه یې د ملي ائتلاف د مشر خاغلی احمد جربا لخوا استول شوی لیک ومانه د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویل د جنیوا د چهارشنبې د ورځې کانفرانس کې ایران ته وروسته له هغې د ګډون بلنه ورکړې وه چې تهران ومنله په راتلونکي انتقالي حکومت کې به د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته ونډه نه ورکوله کیږي ملګرو ملتونو هغه مهال ایران څخه د ګډون بلنه بیرته واخیسته چې تهران د دوشنبې په ورځ وویل د سوریې د سولې د خبرو په اړه قید او شرط نه مني له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل تهران له لومړي سره د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون غوښتنه نه ده کړې خو د سوریې د شخړې په حل کې مرستې ته چمتو دی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرزیه افخام وایي د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ایران بلنه د ځینو فشارونو له امله ډېر تاخیستې ده د آزاد اروپا رئیس کیون کلوز او د امریکا د ټولو خبرونو مدیر هیئت د اوکراین په مرکز کیف ښار کې د پولیسو لخوا د ژورنالیستانو د وهل کېدو له امله ژور اندېښنه ښودلې او دا کار یې په شدیدو الفاظو غندلی دی. کلوز وایي په یوې آزاده ټولنه کې مسلکي ژورنالیستان د خپلو دندو د ترسره کولو له امله نه وهل کېږي او د اوکراین د امنیتي ځواکونو د عمل د زیاتې خواشنۍ وړ دی. د جنوري په 6 نیټه د آزاد اروپا او اوکراین څانګې دوه تنه خبریالان د پولیسو لخوا وهل شوي ول او د 5 ساعتونو لپاره په بند کې ساتل شوي وو. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د اوکراین د حکومت مخالفان او اروپایي هیوادونه په دې هیواد کې د سوله ییزو شخړو له امله په سختو الفاظو وغندل. لافروف هغه مظاهره کوونکي چې د کیف د ښاروالۍ ودانۍ او بله حکومتي ودانۍ اشغال کړي وسلوالو بلل او زیاته کړه چې د دې کسانو دا ډول اعمال په نورو اروپایي هیوادونو کې د منلو وړ نه دي. دلته پر پولیسو باندې د حملو رچونو بوتلي بمونو او چاودیدونکو موادو د حملو پروګرامونو تر لاس لاندې دي. دا ډیر بیرونکی حالت دی. دا د هر ډول اروپایي معیارونو سرغړونه ده. له بلې خوا د اوکراین مخالف مشر یورو لوتسینکو وایي د کیف ښار په لارو کوڅو کې اعتراضونه ځکه له پولیسو سره په نښتو بدل شوي چې جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د سوله ییزو مظاهره کوونکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د بیروت په جنوب کې په هغه سیمه کې بمی چاودنه شوې چې د حزب الله ډلې مرکزونه پکې دي. د لبنان رسمي خبري اژانس وایي په چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او داسې ښکاري چې د موټر په واسطه ځان وژونکي حمله وه. په تلویزیوني تصویرونو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې سیمه کې د یو موټر پرزې او یوه ودانۍ ښکاري چې اور پکې لګېدلی دی. په چاودنه کې له شلو زیات کسان ټپیان دي. د چاودنې مسؤلیت القاعده شبکې سره تړلې النصره ډلې منلی دی. د ګاونډي هیواد سوریې شخړو پر لبنان هم اغېز کړی او په دې هیواد کې فرقه یي شخړې زیاتې کړي دي. حزب الله ډله په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ د سونیانو پر ضد جنگیږي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو ماخمنۍ خبرې مجله اورئ. رپورټونه وایي چې د نیمروز په چاربولک ولسوالۍ کې وسلوالو په دولتي ودانیو حمله کړې ده. په دې اړه درته تازه حال درکو. د روانې خپرونې په ترڅ کې اورئ چې د ناټو پوځي چارواکي د خپلې دورځنې غونډې په ترڅ کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. ولسمشر کرزی په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګونه مهم وبلل او ویل چې دا پرمختګونه به په شا تګ ونه لري. په هرات کې د وسلوال لخوا د منپاکي د موسی د لسګونو کارکونکو د تختول کېدو په افغانستان کې د مرستندویو سازمانونو پر کارکونکو د حملو په باب د چارو د کارپوهانو نظر هم مخلو. د غراس
انسانان دی نو اړ چې د ځای ووژن شي خامخا به د دوی فعالیتونه کې بيخي لبین لار نشي خو محدود کیږي.
په بلخ ولایت کې امنیتي مقامات وایي چې د وسلوال پر ضد عملیات پیل کړي او د غلطې د طالبانو یو مهم قومندان هم وژل دی.
ډېر لوړ اهمیت لري، مخصوصا بعض مشکلات چې د حضور سره سر د کار لري، مثلا په تلاشۍ کې، مثلا په بعضې کورنۍ او جنجالونو کې.
په د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د ونډې د زیاتوالي په اړه هم په همدې خبري مجله کې اورئ. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. رپورټونه وایي چې د نیمروز ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې وسلوالو پر یو شمیر دولتي ودانیو حمله کړې ده. همداشي به له سیمې زمون خبريال احمد شاه فطرت را سره د تلیفون په لیکه کړي. فطرت صاحب، کده دې حمله په اړه معلومات له دوستانو سره شریک کړي؟
بلې، سلام علیکم سره رضوان صاحب. لږ څه تاسو له شاخوتلور بجې د نیمروز ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې په خپل د ولسوالۍ مرکز امنیت خندانی د ملي امنیت مدیریت هم تشکیل لري. هغې ډلې او وسلوالو ځانمرګ چې څلور تنه وه بریډ کړی دی. تازه معلومات وروستي معلومات چې موږ لرو، د نیمروز ولایت امنیت قومندان محمد فکري جنګل باغ د ریاضي سوال چې دغه حمله څه شي دی، مخکې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څنډه شوه. د دې په وینا چې په دې حمله کې افغان امنیتي ځواکونه بیا هم ملکي کسان ته کوم مرضي بنه ده اوسې او فقط دغه څلور تنه چې په ځانمرګ واسکتونو همداسې وسکل سنبار او درمانده تللي اوس د دې خبره چې وضعیت ارام دی. یو شي یادونه وکړم چې په خپله د چاربولک ولسوالۍ د نیمروز ولایت په جنوب کې پرته ده چې د مرکز څخه یو کلو شل کیلومتره واټن لري او د ایران او پاکستان دواړو هیوادونو سره ګډ پوله هم لري. همداسې دغه پیسې مسؤلیت ورسره نه منلی او په دې اړه رسنی و مطبوعات رسنی دیوی
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد شاه فطرت و چې په نیمروز ولایت د نیمروز ولایت په چاربورجک ولسوالۍ کې د وسلوالو خوا د حملې په اړه وروستي معلومات راکول. د هغه په وینا په څلورو وسلوالو چې په سن وژونکو واسکټونو هم سنبال ول پر دولتي ودانیو حمله کړې ده. افغان ځواکونو او ملکي خلکو ته په دې پیښه کې تلفات نه دي وختي او څلور واړه وسلوال د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي دي. په دې اړه په روانه خبري مجله کې او په وروستیو پروګرامونو کې درته وروستی حال هم درکو. د ناټو پوځي چارواکي د خپل دورځنې غونډې په ترڅ کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. دا د ناټو د پوځي چارواکو یو سل او اویم غونډه ده او دا جلسه په داسې وخت کې جوړیږي چې کابل او ناټو لا هم امنیتي تړون نه دی لاسلیک کړی. دا موضوع تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
ټاکل شوی ده چې سبا او بل سبا به په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیران غونډه وکړي. د ناټو د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو دفاع وزیران به د یو شمیر نورو نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې پر روان وضعیت وغږیږي. د ناټو دفاع وزیران به په افغانستان کې د ناټو پر روانو عملیاتو خبري وکړي او په دغه هیواد کې به د ناټو د راتلونکي ماموریت مسله وڅېړي. غونډې ته به د افغانستان لپاره د ناټو جګپړې ملکي استازی مارټس یخمز خپل تازه معلومات وړاندې کړي او په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد هم خبري وکړي. ټاکل شوی ده چې د روان میلادي کال تر پایه نړیوال محارب ځواکونه له افغانستان ووځي، خو د ناټو یو شمېر پوځیان ممکن په دغه هیواد کې پاتې شي. د دغو ځواکونو د پاتې دوه لپاره کابل غواړي چې له ناټو سره یو تړون لاسلیک کړي. تیر میاشت پر دې تړون د ناټو او افغان چارواکو ترمنځ خبرې پیل شوې. افغانستان وای چې له ناټو سره به یو امنیتي تړون دې ته لار هواره کړي چې د ناټو د غړو هیوادو یو شمېر پوځیان په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته پاتې شي او د دغو ځواکونو ماموریت به محاربوي نه وي، بلکې د افغان ځواکونو روزنه به کوي، له هغوی سره به مرستې کوي او تجهیزوي به. ناټو مخکې ویلی وو چې هغه وخت به له افغانستان سره امنیتي تړون لاسلیک کوي چې کابل له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ولسمشر حامد کرزي د روانې اونۍ په پیل کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې تر هغو به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي چې په افغانستان کې بهرني ځواکونو د ملکي افغانانو د وژلو مخه نه وي نیولې او د سولې خبرې عملا نه وي پیل کړي.
دا پروان والی وی هغه رپورت کې د دې ولایت هغه رپورت چې د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ کې د ورستیو پوځي عملیاتو او ورپسې هوایي حمله په اړه برابر شوی او ولسمشر کرزي ته وړاندې شوی او سم نه دی او دوی په شدت ردوي. د مسلې نور جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورت کې ورو.
د پروان والی عبدالبصیر سالنګي وای هغه هیات چې ولسمشر کرزي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ملکی کسانو د وژل کېدو په اړه تحقیقات تاسوولې وو سمیت نه دی تللی. عبدالبصیر سالنګي نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې حیات غړي نه یوازې دا چې سیمې ته نه وتلي، د پیښې په اړه په خپل رپورت کې د تلفاتو غلط رقم او په سیمه کې د رسیدلو زیانونو په اړه ناسم معلومات وړاندې کړي دي.
اوغه فقط سر ځای
حسین احمد کومرمین بلند وخت کو نو یک خانه تخریب شده بود و د اوجا سالنګي ول په حمله کې متاسفانه شپږ تنه ملکی کسان وژل شوی، خو په رپورت کې دوه لسنه شو در شوی. په رپورت کې هغه شپږ تنه وسلوال طالبان هم په ملکی تلفاتو کې شمیرل شوی چې په حمله کې وژل شوی. په سیمه کې आवाज یو کور لنګ سوی، خو د چیرونکو حیات په رپورت کې څو کور نه راغلي چې دا هم سم خبره نه ده. د رپورت مطلق ډول ردو
و نه 12 نفر لا 12 نفر 6 نفر طالب ها بودن احسن که در اوجا کشته شدن.
د جنرال سلنګي پوینا په دې عملیاتو کې د عبدالرحمن په نوم د وسلوالو طالبانو یو قومندان چې تیر کال د پلچرخي له زندانه خوشی سوی وو هم ووژل شو. بصیر سلنګي زیاته کړه چې په سیاګرد ولسوالۍ کې ورستي عملیات د وسلوالو طالبانو لپاره شدید ضربه و چې د سیمې پر امنیت به شاغې سرګند کړي. د سیاګرد ولسوالۍ پوځي عملیاتو چې د تیرې چهارشنبه په سهار وسول د نړیوالو ځواکو د هوایي حمله په ملاتړ ترسره شول. تر حمله وروسته جمهور رئیس حامد کرزي سمیتا د تحقیقات یو هیات واستو او د هیات د شمې پر خپل رپورت ولسمشر کرزي ته وړاندې کړ. د رپورت تر خبرېدو وروسته په ملي شورا کې د پروان یو شمېر وکیلانو وویل چې پروان ته تللی هیات د سیاسي دلایلو پر اساس کار کوي او غواړي چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په برخه کې د جمهور رئیس حامد کرزي منفي دریځ پیاوړی کړي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګونه مهم وبلل او ویل چې دا پرمختګونه به په شاتګ ونه لري. ښاغلی کرزی ویل په تیرو کلونو کې په هیواد کې ټول رسنیو فعالیتونه څارلي او په دې پوهیږي چې کوم رسنۍ د څه لپاره کار کوي. په همدې حال کې د آریانا راډیو تلویزیون او د بیان بنیاد رئیس هیله څرګنده کړه چې دغه مرکز به د ټول رسنیو د قوي کېدو او پرمختګ سبب وګرځي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
افغان ولسمشر د حکومت پر کړنو د رسنیو څارنه او د بیان ازادي مهمه او به ارزښت غني او زیاتوي چې د رسنیو انتقادونه باید د ملي والی د ټینګښت لپاره وي. خاغلی حمید کرزی چې د سه‌شنبه په ورځ د بیان د رسنیو د مرکز د افتتاح په مراسمو کې وینا کوله، په افغانستان کې د رسنیو پرمختګ او د بیان ازادي وستایله او ویل هر څومره چې کېدای شي د رسنیو د پرمختګ لپاره د هلې ځلې وشي. د ولسمشر حمید کرزی په وینا راتلونکي حکومت هم مجبور دی چې د بیان د ازادي او در رسنیو د پیاوړتیا لپاره دغه لار تعقیب کړي.
په ډاډ سره د بیان ټولې ازادۍ او لیکل به د پخوا په څیر وړاندې ځي او راتلونکی حکومت هم مجبور دی چې په دې لاره ولاړ شي او انشاءالله ولاړ به شي. دغه لاره په شاتلونکې نه ده، خو موږ باید دغه لاره او هغه ازادۍ چې لروي د خبر او پیغام په رسولو کې د افغانانو ګټې په پام کې ونیسو، د هیواد دفاع او د هیواد د پرمختګ او د ملي یووالي په برخه کې ورنه ګټه پورته کړو.
ولسمشر کرزی ټینګار وکړ چې په تیرو کلونو کې د هیواد ټولې رسنۍ څارلې دي او پوهیږي چې کومه رسنۍ د څه هدف لپاره کار کوي. خغلی کرزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تیره یوه لسیزه کې د افغان حکومت تر ټولو لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي په ګوته کیږي. دا مهال په ټول افغانستان کې څه باندې 50 تلویزیونونه، له 150 زیاتې راډیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ خپرونې لري. په همدې حال کې د آریانا راډیو تلویزیون رئیس او سناتور احسان الله بیات په یادو مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې د رسنیو دغه مرکز به په افغانستان کې د بیلابیلو قومونو د ملي یووالي د ټینګښت لپاره مهم رول ادا کړي. هغه په دې اړه وویل:
هغه غږ چې له دغه مرکز څخه د ټولو غوږونو ته رسیږي، یاد غږ به د ټولو قومونو او د افغانستان د باغیرو اوسیدونکو وي، تر څو چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي هنر، فرهنګ، رواجونو او د هغو فکري یادښتونو ته ښه انعکاس ورکړل شي او د ټولو هیواد اوسیدونکي دغه نندارې ته کښېني.
که څه هم اوس په هیواد کې سلګونه رسنۍ فعالیت لري، خو داسې انتقادونه کیږي چې یو شمېر خصوصي رسنۍ په هیواد کې د ملي ګټو پر ځای ځینو بهرنیو هیوادونو او ځانګړیو کړیو ته کار کوي. ولسمشر حمید کرزی څو موده وړاندې په کابل کې څرګنده کړه چې ځینې رسنۍ د هیواد د ملي ګټو پر ضد خپرونې لري او کوښښ کیږي چې په افغانستان کې ملي یووالی زیانمن کړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
دا رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو پرمختګونه مهم بللي او وایي چې دا پرمختګونه به په شاتګ ونه لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
په هرات کې نن د وسلوالو لخوا د مین پاکۍ د یوې مؤسسې د لسګونو کسانو د تختول کېدو بیرته خوشې کېدو رپورټونه ورکړل شول. تر دې وړاندې په کابل کې تیرې جمعې د ورځې په حمله کې له لسو زیات بهرني ملکي کارکوونکي وشل شول. پر مرستندویو ټولنو او بهرنیو ملکي کارکوونکو حملې به په دې هیواد کې د بیا رغونې په کارونو څومره منفي اغېز وکړي؟ نوریاس نوري دا مسله د مرستندویو ټولنو د انسجام د مؤسسې اکبر له یو پخواني چارواکي هاشم معیار سره په مرکه کې څېړل ده. ښاغلی معیار وایي:
ملکی خلق په هر صورت کې د اسلام د دین د نگانوی او کده بین المللي قوانین له لحاظ ملکی خلق باندې باید څوک راځونه کی په هیڅ صورت سره نه توجی کی چې دوی تښتول نو دا څه معنا کوم؟ معلومدار د موسسه کار باندې به هم انسانان د نه وړي چې د ځای ووژل شي. خامخا به د دوی فعالیتونه که بیخي له بینه لاړ نه شي، خو محدود کی به د فعالیتونه که د دوی ودرېدل هلته یا محدود شول، دا نو بیا هم تاثیر په غریبو خلکو باندې دی، هغه خلک چې د دوی مرستو ته اړتیا لري.
معیار صاحب، مرستندوی مؤسسې چې په افغانستان کې فعال دي، که څه هم ویل کیږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره بل دوی سره مرستې هم کمې شي، د ماین پاکۍ په برخه کې هم مسؤولو ادارو مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې مرستې لا سر له اوسه کمې شوې دي او تر اوسه هم په افغانستان کې ډېرې سیمې شته چې له ماینونو نه دي پاکې شوي. څه فکر کوئ دغه د ناامنۍ پیښې او د مرستو کمېدل به په دې برخه کې روانو هڅو باندې منفي اغېز ونه کړي؟
طبعا نه کوي، ولې نه کوي؟ مخکې وکړ نو چې یا به دا خلک خپل فعالیتونه دروي او یا به محدودوي چې دواړه منفي اغېز لري د خلکو په ژوند باندې، هغه خلک خصوصا هغه خلک چې د دې مرستې ته اړتیا لري.
تاسو په نظر مرستندوی ټولنې په مجموع کې څه کولی شي چې د دغسې ناامنۍ او د پیښو مخه ونیسي؟
یو خدا دا چې خام دغسې شوي دي، اوس هم د دې نه باید دوی کار واخلي او اعلامیه صادره کړي او دا دې خلکو ته وایي چې موږ بې طرفه خلک یو، موږ د اړو خلکو سره مرسته کوو، نو موږ باندې غرض مه لرئ. او بل دې خپل ترتیبات ونیسي، هغه امنیتي ترتیبات پیش له پیش نه د خلکو سره به دې په تماس کې کړي چې کومې لارې مسونې دي. ډېره دا پیښه شوې ده، د ښه تجربه شوې ده چې کله هغه موسسې د خلکو سره په تماس کې وي، د خلکو مرستې یې غوښتې دي، بیا هغوی ورسره کومک کړی دی. نو دا د خلکو سره تماس نیول، هغه څوک خصوصا هغه څوک چې دوی سره مرسته کېږي، دا موسې د هغوی سره تماس نیول، دا به ډېره ګټوره تمامه شي.
د مرستندوی ټولنو د انسجام د موسې اکبر پخوانی چارواکی هاشم معیار چې ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر ورکو چې پر مرستندوی کارکونکو او سازمانونو د وسلوال مخالفانو حملې به د هغوی په کار څومره تاثیر ولري.
دا ازادي راډیو خبری مجله هوري.
د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي دغلته په ورسیو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو یو شمېر کسان وژري او یو شمېر نور ژوبل کړي دي. د دې ولایت د امنیت امیر وایي چې تصفیوي عملیات د بلخ په نهرشی ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا او د چټک خبرګون پولیسو په مرسته ترسره شوی چې پکې د طالبانو یو مشهور قومندان هم وژل شوی. پړې له مزار شریف څخه مجیب رحمان حبیب زاهر رپورټ لري.
د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي د دولت او وطن مخالف وسلوالو ته یې چې پکې د دوی یو وتلی قمندان هم شامل دی، د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د یو لړ تصویه عملیاتو په ترڅ کې مرګ ژوبله اړولې ده. عبدالرزاق قادری د بلخ ولایت د امنیت امر ازادي راډیو ته وویل د بلخ ولایت د ملي امنیت او چټک خبرګون ځواکونو د سه شنبه په غرمه د نهر شاهي ولسوالۍ په افغاني سیمه کې دا چې سیمه د مخالفینو له وجوده پاک کړي تصویه عملیات پیل کړل. دغه په خبره چې دا پوځي عملیات تر دمه دوام لري او په ترڅ کې د طالبانو یو وتلی قماندان ملا بشیر وژل شوی او شپږ تنه نور مخالف وسلوالې ټپیان کړي دي. قادری پاړه ازی راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې چې تر اوسه هم دوام لري د طالبانو یو نامتو قماندان ملا بشیر وژل شوی او شپږ تنه ملګري یې ټپیان دي. کوم کسان چې تښتیدلي تر تعقیب لاندې دي او کور په کور په سیمه کې تلاشي روانه ده تر څو دوی پیدا کړو. قدری وایي عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري او تښتیدلي وسلوال د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. د وویل تر دې د مخه ملا بشیر له خپلو وسلوالو کسانو سره د نهر شاهي په افغاني سیمه کې خلکو ته آزار او وضعیت رسوه او له دوی څخه یې د اوشر په نامه باج ټولوه. دوی په سیمه کې خلکو ته آزار او وضعیت رسوه. دا ټولو ته معلومه ده چې دوی د اوشر په نامه له خلکو څخه باج اخیستنه کوي. په داسې حال کې د بلخ ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د دولت ضد مخالف وسلوالو په مقابل کې پوځي عملیات پیل شوي چې هم مهاله راپورونه د کونړ له نارنګ ولسوالۍ څخه وایي چې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتې له امله د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او دوه تنه مخالف وسلوال ټپیان دي. د دې راپور تر چمتو کېدو په بلخ ولایت کې د طالبانو په مقابل کې د عملیاتو د پیلېدو په اړه رسنیو ته د دولت کومې مخالفې ډلې څه نه دي ویلي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
په کونړ کې د ولایتي شورا وکیلانو نوماندو د وزیرانو شورا او د پارلمان د هغې پریکړې خلاف مظاهره وکړه چې په کومه کې له ولایتي شوراګانو څخه د حکومتي مامورانو د ورځنیو چارو د څارنې واک اخیستل شوی دی. په دې اړه روح الله انوري رپورټ لري.
لاریون د سهار په یولس نیمو بجو د ولایتي شورا له ودانۍ د تکبیر په نارو پارلمان او ولسی جرګه دی خپل پریکړه بیرته واخلي په شوارونو پیل شو. مظاهرینو ته د شهیدانو په څلور لارې کې د ولایتي شورا غړي حاجی نصر الله خان صافي وویل دوی یوازې د ولس د حق غوښتلو او هغوی ته د ښه خدمت په نیت مظاهره کړي.
ولسی جرګه وزیرانو شورا دا پریکړه چې غلطه پریکړه ده، د ولس په تاوان ده، د فساد په مخ روانه ده. د دې پریکړې په حساب چې وکیلیم خو کاندید نه یم، د ولایتي شورا ته وسپاره ده. موږ به د دوی د ولس حق او د کاندیدانو د علماو او مجبینو حق به
دا مظاهره پریکړلیک د یو تن نوی نومان لخوا ولوستل شو چې پکې راغلی وو د هیواد د اساسي قانون په 199 ماده کې ولایتي شوراګانو ته د چارو د ښه پرمختګ او د فساد د مخنیوي لپاره د نظارت واک ورکړل شوی، خو اوس ترې ولسي جرګه او د وزیرانو شورا یاد واک بیرته اخلي چې دا کار د اساسي قانون خلاف دی.
دا چې ولسی جرګې یو شمېر غړو د خپلو ځینو نورو نیمګړو او ناسمو پرېکړو تر څنګ چې د هیواد برخلیک په اړه یې کړي دي، یو ځل بیا یې خپله رایه په ناسمه توګه وکاروله. دا چې وزیرانو شورا هم له ولایتي شوراګانو څخه د څارنې او نظارت د حق پر اخیستلو د تایید مهر لګولی دی، انګېرل کېږي چې د یو شمېر هغه وزیر صاحبانو مالي ګټې به تر ګواښ لاندې وي چې په ولایتي ادارو کې د فساد د شتون له امله له خپلو رئیسانو څخه یې ترلاسه کولې.
په پریکړه لیک کې ګواښ شوی و چې که چیرته ولسی جرګه او د وزیرانو شورا خپله یاد پریکړه بیرته وانخلي او ولایتي شورا او ولایتي شوراګانو ته د نظارت حق ورنکړي، نو دوی به په راتلونکو ټاکنو کې برخه وانخلي.
دا چې ولسی جرګې د اساسي قانون 155 مادې خلاف عمل کړی دی، د اساسي قانون یاده ماده څرګندوي چې د اساسي قانون د تعدیل حق یوازې لوی جرګه لري چې تعدیل تصویب کړي، نه ولسی جرګه. که چیرې د چارو د سمون پر مقصد او د فساد د مخنیوي په موخه ولایتي شوراګانو ته پر ولایتي اداره ادارو د څار او نظارت حق ورنکړل شي، نو په کنړونو ولایت کې به د ولایتي شورا غړي او نماندان په ټاکلو کې د نه ګډون پریکړه وکړي.
خو د کنړ نور اوسیدونکي بیا وایي چې دوی ته تر اوسه ولایتي شورا هیڅ کار نه دی کړی، بلکې د بیا رغونې په چارو کې د دوی بې ځایه مداخلو کارونه خراب کړي او په وړاندې یې ورته خنډونه پیدا کړي دي.
سباون صافی ما د مرکز اسدآباد اوسیدونکي موږ د پارلمان دغه پریکړه بالکل سمه بولو او الهي د ولایتي شوراګانو د غلا مخه نیولې ده. دغه بد رئیسانو سره جوړ جاړی کو او واټس اپ په نظارت کې په نورو په مقررینو کې دا د دوی یو معامله ګرځېدلې و، دا نظارت نه و. د پارلمان دغه پریکړه نه ملاتړ کو او تر اوسه پورې ولایتي شورا داسې کارونه نه دي کړي چې ولسته رضای دوی د صرف د خپل جب د ډیکولو لپاره کار کړی دی.
زمانم عزیز الله د کنړ ولایت اوسیدونکو، کومه پریکړه چې د وزیرانو شورا او ولسی جرګې کړې ده موږ دغه تایید وو. ولایتي شورا د انجینرانو سره او د ولایتي چارواکو سره غوګونه نږدې کړي دي. کوم شرکتونو کارونه کړي دي، مثلا تعمیر جوړ کړی دی، بل بیا د کومې رغونې کارونه کړي دي، نور کنړ ولایت کې ډېر کارونه شوي دي، خو خپل سهم غوښتی دی ولایتي شورا نه لګانو. او که چیرته ولا سهم نه دی ورکړی نو هغې ته مشکلات او ستونزې پیدا کړي دي.
په کنړ کې د ولایتي شورا وکیلان او نماندان په داسې حال کې د وزیرانو شورا او د پارلمان لخوا له دوی د نظارت حق اخستلو په خلاف مظاهره کوي چې زیاتره خلک د ولایتي شوراګانو له تیرو کارونو ناخوښ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي ملګرو ملتونو په هغې پریکړې سره چې د سوریې د سولې په خبرو کې ایران ته ورکړې بلنه بیرته اخیستې اشتباه کړې او دغه اقدام د دې سازمان موقف نه پیاوړی کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون د فشارونو له وجې دغه کار کړی او هغه به په اسلامي نړۍ کې اختلافات لا زیات کړي. په اړه یې د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتونو هغه پریکړه چې د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره یې د ایران بلنه بیرته اخیستې اشتباه خو مصیبت نه دی. لاوروف په موسکو کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کې مون پریکړه د دې سازمان د واک له پیاوړي کېدو سره مرسته نه کوي. دا بیخي یوه اشتباه ده، ما په دې اړه مخکې خبرې کړې، خو دا یو مصیبت نه دی. لاوروف دغه راز وویل چې دغه پریکړه به په اسلامي نړۍ کې اختلافات لا زیات کړي او هغه به د تروریزم ضد جګړې سره مرسته ونه کړي. ایران ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلنې د هغو خبرو په اړه شکونه زیات کړي وو چې ټاکل شوی د چهارشنبې په ورځ په سویس کې پیل شي. دغه بلنې امریکا په غوسه کړې وه او لویدیځ پلوي د سوریې اپوزیسیون ګواښ کړی و چې که دغه بلنه بیرته وانخیستل شي نو دوی به دغه کنفرانس تحریم کړي. بان ویلي وو ایران ته یې وروسته له هغې د جنیوا دوه کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې وه چې تهران د هغې هدف په ترلاسه کولو کې ورته ډاډ ورکړی و چې له مخې یې له ولسمشر بشر الاسد پرته په سوریه کې انتقالي حکومت جوړیږي او په مخکیني کنفرانس کې پرې موافقه شوې وه. بان دغه بلنه د دوشنبه پورې نه وخت ورسته له هغه بیرته لغوه کړ چې ایران ویل پر مخکنی او شرایطو په دې خبرو کې ګډون نه کوي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه پورې ویلي و چې د دغه بلنې بیرته اخیستل سم کار نه و. هغه یو ځل بیا د روسیې پر دریځ ټینګار وکړ چې د ایران ګډون په دې کنفرانس کې د خبرو د بریالیتوب لپاره مهم و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل باندې ایران بلنه د فشارونو په اساس لغوه کړې ده. هغه وویل دا ډېر د خوشنۍ ځای دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دې جرأت نه لري چې د دغه بلنې د بیرته اخیستو اساسي دلایل بیان کړي. ایران په سیمه کې د بشار الاسد د رژیم اساسي ملاتړی دی او روسیه هم مهمه متحده ده او دمشق ایډس کم درې کلونو شخړو په موده کې چې له 130,000 زیات کسان پکې وژل شوي په وسلو سنبال کړی دی. په سویس کې د سولې په کانفرنس کې د لومړي ځل لپاره د سوریه حکومت او اپوزیسیون د خبرو د میستر شاکینی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو ستاسو.